فیسبوک پانه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم یو راپور در سره شریکو.
د هرات امنیه کمانډانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات خار د بکر آباد سیمه کې د جوادی په نوم د شیاګانو یو جماعت تن نوتل او پر لمنسکونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلې چاودیدونکو مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمنسکونکو صفونو کې ځای نیولای. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمنسکونکو یې ډزې کړې او لمړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاو دنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډیر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر خار هلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یو اعلامیه کې دا برید غندلې ویلې دي. ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پرته داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو ریدل چې د سې شنبه په ماښام د هرات د شار پیو جماعت کې چاودنو تر 3 تنه زیات وژلي او لسکونه نور یې ټپیان کړي دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت درې دیوالې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي. لدی څخه دوی څه لاسته راوړي او په افغانستان کې داسې حمله کولای سي مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي؟ لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع کې غواړی خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمیرې لالارې له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک لالارې هم لمر سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دی 0000825 او 0999203540. یو ځل بیا یې تکراروم 0000825 او 0999203540. اوس په ورسو د لومړی اوریدونکو تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه د ځان معرفي کړئ.
بله، مرالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر. څه موضوع ده؟ څه موضوع مو ټاکلی؟
مهرباني تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. کاري صاحب پښتون ملالی جان پیژنې، انشاءالله سره پیژنو.
پښتون صاحب تاسو زه فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی و، له موږ سره مو خپل نظر شریک کړی و، نو د نن ورځې د موضوع په اړه ستاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې وینې تویې شوي دي هغو ته صبر عظیم و بازماندګانو ته کورنیو ته و پلرو ته و مندو ته صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه تویې نه شي، د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس د افغان وینه تویې نه شي. او دا چې دی دا په تش محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي، چې کله چې مشکل داسې خبره دا ده د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوي تېشته مشکل ته راتلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس دې چې د افغان وینې توی شي، د مسلمان وینې توی شي، د انسان وینې توی شي، پس دې چې زه محکوموم دا څه پدر خوري، چې زه غندم دا څه پدر خوري، چې زموږ اراکین غندي څه پدر خوري، چې امریکایان غندي دا څه پدر خوري، چې مخالفین غندي دا څه پدر خوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په نامنوې کې احساس نامنوې کې. زه به یو لنډه په کایم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپي ورکړې وه باره دا پیسې دا شورول په لاس کښې بره خدای کښې مه ردو تاکو، خدای کښې مه ردو تاکو. هغه په دې طالبانو کښې یو شوخ نفر پیدا سو راغی، پیسې مې ځینې واخېستل. ده فکر کوي چې دا پیسه خدای را څه واخېستل، بر د دواړه لاسونه داسې نهشي کړ، خدای کښې مه ردو تاکو، بر خدای ښه چې ما مزاغ نه کړو، ازو تایې تېره سم یکې مه ردې کې. اوس داسې خبره ده، د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر چوکۍ نه سره جوړېږي، هلته د افغانانو وینې تویېږي، څو ساعت باک نه لري.
بلې، پښتون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې ښایي په افغانستان کښې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خورې دا داسې حملې چې دي دا پر موږ باندې د خارجیانو د خوا تحمیلی دی او د خارجیانو پروژې دي او د خارجیانو پروژې دي. که چېرې تاسې زما تلیفون قطه نه کوي، دا ټوله خارجیان کوي، په داخل کښې افغانان نه دي ملامت. او انشاءالله لازم هغو هدف د هغو هدف هم دا دی چې دا مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغانستان کښې که شیعه دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کښې دا تفریقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کښې زموږ ګاونډیانې پیدا کوي. د افغانستان په بر کښې تل د خپل دورنګه پالیسي څرګندوي او دورنګه پالیسي ایجادوي، په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چټکې کښې.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. قاري پښتون وو چې له موږ سره یې خپل نظر شریک کړ. قاري صاحب پښتون زموږ دایمي اورېدونکی دی. ده وویل چې داسې حملې په افغانستان کښې مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولی او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خپرونه اوري. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د ذهن جوړولو مرکز مسؤول.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کښې چې پر یوه جومات وسوه په افغانستان کښې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلی سي که څنګه؟
نه، په هېڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نه شي وهلی. او د ازادۍ راډیو د دغسې یو پروګرام جوړول ما ته ډېر بې ځایه ښکارېږي، چې هغه یعنې په دې معنا چې یعنې دا تاوتریخوالي مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه. دا عنوان ورکول پروګرام ته دا خپله مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهل دي. ګورئ، دلته پښتانه هم وژل کېږي، هزاره هم وژل کېږي، تاجک هم وژل کېږي، هندو هم وژل کېږي. خو دا په دې معنا نه ده چې یو څوک ووژل شي هغې د یوه معتبره رسنۍ داسې عنوان ورکړي چې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه شي.
ډاکټر صاحب منصور، موږ تاسو سره په همدغه خاطر خبرې کوو چې ستاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې زموږ یو مخکینی اورېدونکي وویل چې داسې اختلافات نه سي رامنځته کېدای،
فکر ورکوي جاهل خلک دا به سوال خلکو ته هغه چې دغه نه استفاده کوي پر دې پروګرام جوړدل زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب منصور ستاسو نظر مو واخست. ډاکټر صاحب منصور ویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای شي او کنه، او د دغه سي حملو څخه سخت دریځ څه لاسته راوړنې لري. موږ باید موږ او تاسو ما یعنی که زه خپل شخصي نظر وایم چې موږ باید پر دې خبره وکړو چې دغه سي حمله ولې باید وسی، د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایست چې پر دغه په دغه اړه خبرې مکوي. زه فکر کوم چې دغه سي حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي، نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اورېدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې، تاسو خپل نوم معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.
زما نوم مولوی عبدالودود دی، د مزار ولایت شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حمله کوي، د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړل لري په دغه حمله څخه؟
اور اول کو سلام پیش کړ، دا ورېدم کو ټول ته سلام، موږ طرف احترامات او سلام دی. او دویم دغه دا کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکنو باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې، په دې خو د ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانان به په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي، او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه، نن ورځ د مذهب په نامه، نن ورځ د فارسي او پښتو او تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو دیخ وسر لزوروي. دا خو نه قران فرمایلی نه احادیثو کې راځي. څور زر احادیث در رسول الله مبارک او 500 احکام آیتونه، هیڅ آیت کې به څوک دا پیدا نه کوي چې څوک دې په لمانځه ولاړ ځای څوک مړ کې. هغه که هر مذهب او هر دین ولای، یا خیر مسلمان خو هیڅ پیدا مسلمان وجنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعی ده، حرام قطعی ده. په دې افغانان باور وکي او تاسو ټول باور وکي چې دا ټول د خارجانو لاسونه دي، دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخبارات لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه په ناحق توي کې او دوی خل منځونه کې واچي، او د زموږ ملک سره رقم به امنته دي، نور هم به امنته کې. په دې موږ ډېر تاسف کوو، خو دې تاسف کوو. الله تعالی دې موږ ملک او ارامي راوړي، ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب، تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي، متحد پاتې سي؟
زمو پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای پاک قرآن را کړی او د رسول الله مبارک احادیث پراته دي. په دې باندې موږ تاسو ټول ایمان لرو، ټول مسلمانان یو. که موږ خپل د زموږ دولتي چارواکي زموږ ټول مخالفین هر څو چې وي قرآن او حدیث ته وګوري، د خپل قرآن حدیث څخه استنباط وکړي، دا غنه دوی په هغه عمل وکړي، خو دغه خبرې هیڅ نه پیښیږي په سوله کې کولی. اوس موږ چې دومره په غمونو باندې گرفتار یو، دا تقلید د نورو خارجانو موږ کوو. خارجان چې هر قسم موږ ته آینه واچي، موږ هغه چې خپل شکل په هغه آینه داسې خارجانو کې جوړه خوري، موږ خپل قرآن او حدیث شاته غورځولې، خپل دین او مذهب هم شاته غورځولې، نو ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړو. ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خوري چې موږ لاس یو کړو، د خپل قرآن او حدیث تر چتر لاندې موږ زندگی وکړو. ان شاء الله چې خدای او رسول زموږ ټول حقوق مراعات کړي، او موږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله مونږ را کړی، او خپل په حقوقو مطابق مونږ زندگی او ژوند خپ خوشحالی باندې تیرو. ټول افغانان د زما دغه پیغام دی چې فقط د قرآن او حدیث تر محور باندې دوی زندگی وکړي، تعلیم تربیه.
ډیره زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب، موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ، چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ وویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي، او داسې حملې د سنیانو او شیعه ګانو ترمنځ اختلافات نه سي رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړیو کې پر یوه جومات په بمي حملو کې 9 کسان وژل شول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جومات دی. د 2016 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات حمله په ځانمرګي برید کې 28 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جومات حمله وسوه چې پکښې 14 کسان وژل شول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یو زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یو زیارت په یو بل ځانمرګي برید کې 45 کسان وژل شول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته. لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې او شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اوریدونکي هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې. د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقاف وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقاف وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته په لمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یو اوریدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې، د غړیو او نورو افغانانو سره همغږې دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده.
درمنې ملالۍ خورې عثماني کې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام.
ما راغ اروي ما اروي
تاسو خپل نوم یاد کړئ.
سلامونه خپل سلامونه نه کېږي د افغانستان زوریتل څنګه د پلي ولسته وړاندې کوم د شهیدانو روح د شهادت وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر ووایئ.
ما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سختريږي چې پر جمعتون باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جمعتون باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات او تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خو سابقه پر دا خبره ده. زما قدر منی خوری خبره خدا ده چې دا پشتنه باید داغه خود چو آغا خلقو چخه ویسی دا آغا خلقو نظر چې داغه پروسه پا کاره چه ولیه ده پا آغا پا که باید دا گوانده یه واد و سره خبری ویسی پر دیه بانده. او بل خبره دا ده غد قدرتونه یا گوانده یه وادونه چې مذهبی یا جبانی یا سمتی دا غد لمن وحی آغا هدف دا ده چې د افغانستان غریب ولس د سوریه، د عراق، د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پوښتنه وسي، د هغه څه پوښتنه باید وسي، د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې یې په لاره اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو څه ده دا سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې اتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي؟ هغه د افغانستان د جوړولو او د افغانستان د خرابولو د پرون د هغه یوه بیلګه پرون نه د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوال خبرې او غونډې ائتلافونه جوړوي د چش لپاره او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره او نه هم دا کولی شي چې دا پر آرامه کې یا پر کراره کې ځکه هغه د بل لاس ته ګوري هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني دا ډېره اسانه خبره ده دا بالکل اسانه خبره ده هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې کوم ادب غواړي چې ترسره یې کړي خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې پورې خوندې ورارې او ورندارګانې سرتورې کېږي نور بس دي خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس راتېر کړي هغه وایي زه میو شروع شدی چې مري او بل دا بمان او دا سلاوي دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي دا د دې دپاره نه جوړېږي دا به خرڅیې دا به پیسې کوې دا به پیسې را اخې خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړه خلکو ته به ډوډۍ ورکوې اوسپنه یا ټان خو څوک نسي چچله نه توتک خوره کېږي دا باید خرڅ
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب ستاسو نظر مو واورید او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي خو عادي افغانان څه وایي د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو نیربانی وکړی خپل نوم معرفي کړی او لاند نظر مور سره شریک کړی
سلامونه غونې پوند دردون کې ملت عدالتي ورداګم
ورداګ صاحب مهرباني وکړئ تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه د حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نکړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي
بعد بختونه چې دغه کومه موقعه پکې شوې ده ډېره یوه بده موقعه پکې شوې نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شی شي پېښ نو دا په افغانانو کښې نه شي کولی چې دا یو اختلاف موبایل ته کو دښمن دومره ذلیله شوی او دومره بېغیرته شوی دی چې اوس په جومات باندې حمله کو نو دای که میدان ته نه شي وتی
بله لباته مرغز موږ رابطه قطع سو زموږ د اوریدونکو سره وردګ صاحب تاسو نظر به بیا بل ځل واورو که خیر وو تاسو زموږ دایمي اوریدونکو یاست زموږ خبرونې ته مو تلیفونونه کړي دي اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر څه دی مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده
سلامونه نیکی ویل احترامات بشیر خورکی تا تا استاسو در راڈیو در چنگ ناس تو بلنو اوریدن کتایی لکه هم شروع و جوڑوائی
والیکم سلام مهربانی وکړی خپل نوم یاد کړی او خپل نظر را سر شرک کړی
عمران ملنگ لا حلمان سخا
عمران صاحب تاسو د هلمند څخه اړیکه نیولې ده په هرات ولایت کې مو د سه شنبه د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جومات حمله سوې ده تاسو څه فکر کوئ چې دغسې حملې به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغسې حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي
اول خو د دغه پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده د دې پیښې قربانیانو ته زه هغه کوم کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی هغو ته فردوس جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمی شوي دي د الله جل ذکره ورڅخه شفا غواړم نو یا دا پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدسو ځایونو باندې حملې کېږي نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې دی په دو ځایو کې بریدونه کوي نو هغه داسې یو سکو پوچ کار دی چې دی یې کوي خو دا درته وایم چې داسې پېښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاق او بې یووالی نه کړي
عمران صاحب جماعت خو د خدای کور دی هلته د خدای کلام قرآن پروت وي خلک عبادت کوي پر دغسې یو ځای لکه د خدای کور چې دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو به څه هدف وي په دغه کې
بشیر خو کې هدف خو به دا غوي چې زمونږ او تاسو او دا زمونږ د حکومت د بعضو سیاسي مشرانو ترمنځ د اتفاقي او د اتفاقي او هغه یووالی ترمنځ هغه تعصب راولي دې په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمنځ راولي نو د هغو د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمنځ باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي. داسې پېښې
ډېره زیاته مننه عمران صاحب ستاسو غږ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ غږ موږ به ته اورو چې دا په دې معنا ده چې ستاسو د رادیو غږ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. د مایکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلام نوایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
دا خو ډېره خوښي پېښه وه. موږ ټول ته سبا جمل وایو. زه له کومې خدای له دوستانو ته او کورنۍ ته سبی جنل وکی او دا خدای خو نوې ته شو. بس الله تعالی دې امن راولي افغانستان کې.
تاسو خپل نوم را ته یاد نه کړی. که تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ تاسو نظر مو واورید نو بیا به یو پښتنم لرم.
ایمانم حبیب الله ده.
حبیب الله صاحب دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي نور کله خو پر پوسټو پر ملي اردو پر پولیسو پر داسې نظامی کسانو حمله کېده. اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي. نو ستاسو په فکر د دغه سي بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو د اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل ادب ته ورسېږي. چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکامه کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي او داسې داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان ترې راټول شي او دی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان د کومو بمونو د کومې مخالفین چې راځي او د اوس ځواب ووایي.
ډېره زیاته مننه حبیب الله صاحب ستاسو غږ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه روانه ده په دغه خبرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل دا اوریدونکو ټول اوریدونکو په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حمله کوي د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغه حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړی چې هغوی په خپل شوم اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغه سي اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم. په خیم د رابل ولایت کې شادي به لسوالي سره په تماس کې تاسو او ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. تو خی صاحب تاسو د موضوع واوریدل. تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه. برا خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوي دي د دغو جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای سي او افغانان موږ او تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای سو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالي نسي؟
خو کې ستاسو سوال ته جواب کې باید زه ووایم چې د دغو خلکو اهداف یوازې یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول چې هغه افدین ورته ووایي او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهو نسي. تاسې پوهېږئ چې زموږ په وطن کې خارجیانو لاس اچولی ده په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس پکښې اچولی ده دا غواړي خاصا غربیان الله پاک دا کاکران زموږ دښمنان په قرآن کریم کې بللي دي. نو دښمن به خو د سړی څه هیله ولري. دا یې پروژه د زموږ دپاره یې تنجیلوي. تاسې خواما به د وي بعضې اورېدونکي خامخا خوا به د وي. مګر دا د غربیانو لاس دی. دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي، له نورو پښتنو څخه جلا واخلي، یو د بل پلوه وځي. خو افغانان باید یو مخی شي او باید د دې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي. خو البته زموږ زمامداران، زموږ سیاست مداران، مربینو هغه په خپلو په مزارو په نورو ځایونو کښې لمن ورته وهي، کله ایتلافونه جوړوي، دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي. نو موږ تاسې باید یو موټی شو. موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کښې دي د هغو څخه جدن خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي او د شخصي اغراضو دپاره، د بېکارو مشرانو دپاره خپلې اختلافات غوڅې کړي. د دا وطن برباد شوی د نور هم پسې بربادېږي. نور به په مونځ کښې د دې سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي ولې اوس هم په هره ډله کښې که مري هغه زموږ افغانان ورونه دي، که په یوه ډله کښې دي که په بله ډله کښې دي. خو باید موږ ته دښمن ته موقع ور نه کړو. دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کښې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کښې په لمانځه باندې حمله کوي په دې کښې قرآن کریم ده. یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري، د قرآن کریم پروا هم نه لري. چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کښې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وژنه. نو خو ادم نیمه یې نو چې نیمه یې خپل باداران خوشحاله کوي، خپل غربیان خوشحاله کوي. پروردګار دې زموږ په وطن کښې سوله راولي. خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنج کنار ته کړي او خپل اتحاد او اتفاق وکوي. دا زما نظر و.
مننه ډېر توخي صاحب، ډېره زیاته مننه. توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل. توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي، خو افغانان باید یو موټی پاتې سي او د دغسې شومو اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي. یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
خو تا ته سلامونه وړاندې کوم ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او سیدارف ځاځی هم د بچیانو.
ځاځی صاحب وعلیکم سلام، تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
خورې ومې لیدل پرون ماښام مې د ارننوت نه ولیدلی قدم په غوښته نزتي خبرې هم را نه هېرې شوي دي چې څه ووایي چې څه مو په داسې څه را ځي نه چې نور د خلکو ته څه ووایو چې زه به داسې در ته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو در ته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو چې وتلي وو یو صحابي شهید شوی و نه ده قتل خوړلی وو چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کښې ډوب کړی مې نه یا پرېږېږدم. نو وخت چې ده دا غزا شروع کړې وه د یهودیانو قتل شروع کړی وو نو خدای پاک وخت یې ورته رالېږلې وه چې دا یهودیان ستا پیدا یختي که زما وایي چې ستا
ډېر زیات مننه ځاځی صاحب، ستاسو نظر مو واورېد. اوس به ورسو د یو بل اورېدونکي نظر به واخلو. مایکروفون ستاسو خپرونه ده، مهرباني وکړئ. بلې، زه فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري. یو بل اورېدونکی به واخلو چې له موږ سره به خپل نظر شریک کړي. تاسو د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ، مهرباني وکړئ.
هلو،
موږ ستاسو غږ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
نظر سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ بشیر خور تا ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه احساس له لوګر نه خبرې کوم. رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې، لکه هغه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاري صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سویډن نه، ټولو سره دې خدای ښه وکړي. او توخي صاحب خاصتا چې ویل یقینا دا د غربیانو دسیسې دي، د کفارو دسیسې دي چې مسلمانان په خپلو منځونو کښې یو خو ذهنیت عامه خراب کړي. او بل مسلمانان په خپل منځو کې دا غشي غشته بل هیڅ کلمه ګوي دی محمد خو بجای پرې ده چې ما وخت کې دی مسلمان په کورنۍ کې زیږیدل یم دا راکما کېده او د شې جرأت نشي کولای ونی کوي دا ټول د شې د غربیانو دی کفارو دی
احساس په تاسو ول چې دغه سي کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي توتريخوالي رامنځته کړي دغه کسانو چې د دې مخکنیو ما وویل چې مخکنیو حمله ځینو حمله پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه دغه د داعش غړي چې دي دا جنګیالي دوی خو ځان ته مسلمانان وایي
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده د داعش دین موږ بېخي منو نه افغانستان خلک حنفي مذهب دي نه وهابیت مني نه قادانیت مني نه بل شی مني داعش اصلا موږ پېژنو چې داعش څه معنا یعنی چې له کوم ځای راغلي دي خو دا خبره ده چې غربیان که تاریخ تاسې مطالعه کړی وي د صلاح الدین ایوبي له وخته راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو دپاره لکه نن چې مصر او عراق او سوریا او لیبیا او دا تونس او دا چینه کې لګیا دي دغه دسې ټولې د غربیانو دي خو په دې کې ډېر مسؤلیت د موږ د مشرانو ده د موږ د مشرانو د مشرانو ځانونه په ډالرو باندې پرسولي دي ځانونه په دې حرامو پیسو باندې غلامان له ځانه جوړ کړي دي خو انشاءالله چې داسې دسیسې به مسلمانان هیڅکله بې اتفاق نه کړي یعنی دا د مسلمانانو دپاره نفاق نه شي کېدلی کوپار کار څومره دغه دسیسې وچلوي خو دغه دسیسې ټولې د کوپارو د غربیانو دي او دسیسې نورې دسیسې نشته د کوپارو
ډېره زیاته مننه احساس صاحب ستاسو نظر مو واورېد اوس په ورسو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت راکړی
وحید الله صاحب تاسو څه فکر کوئ اوس موږ یو بل اوریدونکي مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې دی یا د هغوی جنګیالي چې دی هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي او افغانان چې دی هغه حنفي مذهب دي نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حملې کړي دي په لنګوټو کې یې بمونه ایښي دي او همداسې یې په جومات کې دننه پر لمونځ کوونکو باندې حمله کړې دي نو د دې مسؤلیت ته چا دی موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای شو چې له یو بل سره ودرېږو په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو څنګه کولای شو چې د دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو لبد مرخص موږ رابطه د اوریدونکو سره قاته سو اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو د دوی څخه به هم دا پښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اورئ
مننه ملالی خور سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگځپلي او د غم ککړي ټولو یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده موضوع مو د ستایلو وړ ده خو زه به فکر درته وکړم
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قطع سوې تاسو ټولو موږ ته تلیفونونه وکړل د پروګرام په پیل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حملې په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي کنه د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اوریدونکو ډیری لکه یعنی ټولو اوریدونکو ویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي افغانان یو بل د یو بل سره متحد دي او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کیږي او غواړي د هغوی اهداف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کیږي د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اورېدلای سي دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لری کولای سي په هغه خبرونه کې هم ګډون وکړي
د لوبو له میدانه
چای
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدان په دې ځانګړي ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر ترسره کېدلې ځندې د لیدې
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو دا اجازه ورنکړو ته چې مونږ لار بشو آلته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو
محترم اوردونکو د خبرونه په اړه کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو
ضرور سره بوکس هغه ته بوکس یادولو په طرف یو مشت ما ترکه بوکس راکې زی چا فقله ما بوکس
خو د خبرونه په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرضیه احمدزی تاسو وړاندې کوي احمدزی صاحب په خیر علی خبرونه ته
سلامونه مننه ډیر زیاته کاکړ صاحب په دې ونه کې بیا هم ډیر فزلو پوری او جالب خبرونه د خبرمون اوریدونکو لپاره لرو لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څخه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی او د خراس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي شپږ کسیزه لوبډله ده د خراس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډیر پزرو پوری سیالۍ دي او څنګ ته د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللي دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمیر سیالیو کې ګډون وکړي په دغو سیالۍ کې د دیرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده
ډیره مننه په دې افته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډیر راپورونه لري که څنګه
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډیر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ د لکه څرنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه پنځم پړاوی په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو پکې ګډون
کړی ده انجنو زوخه والا خاص نور هم ډیر سي
ته هم د دې یو نه مهم سپورتي خبرونه په کابل کې د انجنو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو فایل شو د تکواندو د لوبډلې روزونکو بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د هیواد لښ په ګولایتونو څخه 50 تنه خزینه لوبغاړو ګډون کړی دی ښاغلی ترکی د دغه سیالۍ هدف د انجنو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلويخت غوره سیرو مرېفي کول یاد کړل د انجنو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي د کرکټ افغان روزونکو په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللی د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکو هر یو خلقداد نوري دولت احمدزی اسیګل عابد اوجی ولی امین نظیم جار عبدالرحیم زی او مجاهد صدران ګډون لري د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې د سنوکر د بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي په دغو لوبو کې د سباندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلوشل لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوې چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام د ځوانانو